څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکی چارې شمشاد زدران مخته وړي. السلام علیکم. نن په کابل کې یو خبریال مړ شو. قضیه معلومه نه ده چې وشل شوی که یې ځان وشلی. تر خبرونو وروسته تفصیل درکوو. خبرونه اجمل اندوروي.
په دوو پرله پسې ورځو افغانستان کې د دویم خبریال د مرګ خبر ورکړل شوی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیا استایی د قتل په تړاو یو تن نیولی دی او د ټول بند د محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1 سلنه کمه شوې. بشپړ خبرونه باورئ. په پایل کې هم د افغانستان په اړه. په دوو پرله پسې ورسو افغانستان کې د دویم خبریال د مرګ خبر ورکړل شوی. پولیس وایي د اریانا نیوز د خبرونو چلوونکي فردین امینی د کابل د یو غره په لمن کې په ټپي حالت کې موندل شوی چې غاړه یې پرې شوې وه. هغه وروسته روغتون کې ومړ. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان پر خپل ټویټر لیکلی چې لومړنۍ نښې ښیي چې فردین امینی ځان وژنه کړي، خو د فردین امینی کورنۍ وایي هغه په مرموز ډول وژل شوی دی. دا اریانا نیوز د دې خبریال د مرګ خبر په داسې ورځ خپرېږي چې ترې یوه ورځ مخکې په ننګرهار کې انعکاس تلویزیون خبریال او ویاند ملاله میوند د ناڅرګند کسانو په ډزو وشل شوه. د ننګرهار چارواکو ویلي د ملالې د قتل په تور یې دوه کسان نیولي. د داعش وسلوالې ډلې د دې وژنو پړه منلې وه. اخوا د کورنیو چارو وزارت د هغه مشکوک کس ویډیو خپره کړې ده چې وایی دا ازادی راډیو دا وژل شوی خبریال الیا استایی پا قتل کیه لاس درلود. دا افغانستان دا کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادی راډیو ته ویلی دی دوی پا دی اړه نورې څېړنې کوي ترڅو له دې تورن کس سره ملګري او په دې توطیه کې ښکیل کسان ونیسي. دا ژورنالیستانو یو شمیر ملاتړو ډلو دا حکومت لخوا په وروستیو نیونو شک خودلی او په دې اړه د نورو معلوماتو او همدارنګه نور وضاحت وخت نه کړي. د افغانستان د نوموتي لیکوال رهنور زریاب د جنازې او تدفین مراسم نن په کابل ښار کې ترسره شول. د دري ژبې د دې لیکوال د تدفین په مراسمو کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر یو شمیر فرهنګي شخصیتونو او خبریالانو ګډون کړی و. رهنور زریاب نن سهار د واویه کلونو په عمر د ورپېخې ناروغۍ له کبله ومړ. جمهور رئیس غني په یو بیان کې د رهنور زریاب مړینه لویه فرهنګي ضایع بللې. ارګ په دې خبره کړي بیان کې ویلي رهنور زریاب اوږده کلونه د لیکوال، داستان لیکونکي او د رسنیو، ادب او فرهنګ د برخو د فعال په توګه تیر کړي او مهم اثار ترې پاتې دي. رهنور زریاب د کابل پوهنتون د ژورنالیزم له څانګې لیسانس ترلاسه کړی او د برتانیا د جنوبي ویلز پوهنتون کې په دې برخه کې تخصص کړی و. نوموړی د ویم لسیزې په لومړیو کې فرانسې ته کډوال شو، خو د طالبانو د نظام له نسکورېدو وروسته بیرته کابل ته ستون شو. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. څو روسي رسنیو ریپورت ورکړی دی چې د دې هېواد د شمالي قفقاز په کراخای خریسکیا سیمه کې د یو ځانمرګي برید په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ کسان ټپیان شوي دي. په دې خبر باندې وروسته په نورو خبرونو کې جزئیات اورېدلی شئ. د ټول بند او محدودیتونو له کبله د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 1 سلنه کمه شوې. د کاربن نړیواله پروژه چې نړیوال ساینس پوهان پکې شامل دي په نننی څېړنیز ریپورت کې ویلي دي سږ کال به نړۍ هوا ته 4.3 میلیارد مټریک ټنه ککړ ګازونه خپاره کړي. په دغه ریپورت کې ساینس پوهانو ویلي چې په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو د کمیدو یو علت دا دی چې ګڼ کسان د کرونا وبا له کبله په کورونو ناست دي او د موټرو، الوتکو او نورو ماشیني وسایلو څخه ډېر استفاده نه کوي. د ریپورت له مخې په امریکا کې د کاربن ډای اکساید د خپرېدو اندازه 12% په د اروپایي ټولنې اړوند هیوادونو کې 12% او په چین کې 1.5% راکمه شوې ده. او د خوړو نړیوال پروګرام مشر په روم کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه. ډیوډ بیسلی پرون د دې جایزې د ترلاسه کولو په مناسبت په آنلاین مراسمو کې وویل ګڼو وسلوالو شخړو، اقلیمي بدلون، د یوې سیاسي او پوځي وسیلې په توګه له لوږې څخه د کار اخیستو او همدارنګه نړیوالې روغتیایي وبا شاوخوا 20 میلیونه وګړي د لوګې خواته ټیل وهلي. دا نوبل نارویژي کمیټې د خړو نړیوال پروګرام ته د سولې جایزه د دې ادارې د هغه هڅو لکبل ورکړه چې په شخړو کې لوګې د وسلې په توګه د کارونې د مخنیوي لپاره کار کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د خبريال د مړینې موضوع څارو. امنیتي مسولین شک لري چې د خبريال ځان وشلې او د خبريال د کورنۍ غړي بل خبره کوي. د پښوا خبري اژانس له مشر سره غېدلې یو چروانه اونۍ یو نړیواله جایزه ترلاسه کړه.
پژواک په دغه روان کال کې څلور څلوېښت تحقیقي راپورونه خپاره کړي.
په نورستان کې مو د روغتیا په برخه کې له داسې ستونزو خبره وو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د نتیجو پر سر جنجالونه لا هم نه دي هوار شوي. نن دوهمه او د یوبل افغان خبریال د مارک خبر. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت وایي د آریانا تلویزیون خبریال فردین امینی نن سهار په کابل کې ځان وشلی، خو د هغه ورور بکتاش امینی وایي فردین په مرموز ډول وشل شوی دی. په کابل کې د دې خبریال تر مرګ یو ورځ مخکې په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون خبریاله ملاله میوند ووژل شوه. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی لومړنی معلومات ښیي چې د آریانا نیوز ټلویزیون خبریال او د سیاسي خبرونو وایاند فردین امینی به ځانوزنه کړی وي. دغه وزارت وایاند طارق آریان رسنیو ته په استولي معلوماتو کې د خلکو په حواله ویلي چې فردین سهار 10 بجې په خپل موټر کې د میرغلام خارګوټي تتللی و. هلته په داسې حال کې چې په ټلیفون کې خبرې کولې، له خپل موټر ښکته سه نږدې غره ته منډې کړې وې او په یوه تیره کاڼې یې خپل غاړه پرې کړې چې وروسته یې روغتون کې ساور کړه. ښاغلی آریان ویلي چې دا پیښه به په هر اړخیزه توګه وڅېړل سي. خو د فردین امینی ورور بکتاش امینی ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې په مرموز ډول وزل سوی دی.
تاسوونه شهادت شونه باید بپذیریم چې حقیقت است.
په کابل کې د دغه خبریال د مارک خبر په داسې حال کې خبریږي چې تر یوه ورځ وړاندې په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون خبریاله ملاله میوند ناصرګند وسلوالو په ډزو ووزله. برید کې موټر چلونکی هم وزل سوی دی. د کورنیو چارو وزارت او د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل ادا کړي چې د ملاله میوند قاتلین یې نیولي او کله چې د قاتلینو نه څېړنې بشپړې سوې دوی به ویډیویي اعترافونه هم خپاره کړي. بلخوا پرون ماښام د کورنیو چارو وزارت وایاند طارق آریان ادا وکړه چې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال د الیاس دی قاتل یې هم نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت په دغه ادا پسې د یو مشکوک کس ویډیویي اعتراف هم خپور کړ چې وایي د دای په وزنه کې مستقیم لاس درلود. تر دې یو اونۍ وړاندې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای د ملي امنیت په ریاست کې د یوې سرچینې په حواله ویلي و هلمند ولایت کې یو ډله نیولې چې مقناطیسي ماینونه به یې کېښودل او ښایي د الیاس دای له وزنې سره هم تړاو ولري. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د کورنیو چارو وزارت چې مشکوک کس یې نیولی تر دې مخکې د ملي امنیت له نیول شویو مشکوکو کسانو سره تړاو لري او کنه. الیاس دای یو میاست وړاندې د هلمند ولایت په مرکز لخکرګاه کې د هغه مقناطیسي بم په چاودنه کې ووزل سه چې د په موټر پورې نښلول سوی و. په کابل کې له آزادو رسنیو د ملاتړ دفتر نای اجرایوي مشر مجیب خلواتکر وایي د ژورنالیستانو د قاتلانو د نیولو په اړه د حکومتي چارواکو په وروستیو اعلانونو شک لري.
فکر میکنم حکومت افغانستان هر از گاهی یک ادعا میکنه.
زه فکر کوم د افغانستان حکومت هر کلای وعدا کوي خو بیا یې نشي ثابتولای. زه فکر کوم د لپاره چې حکومت عام افکار یو څه کنټرول او آرام کړي دغه ډول ادعا وکوي. هم له استخباراتي او هم کشفي اړخه اوس لختر لگا د اغلی ملال میوند حکومت دومره ورتیا نه لري چې د 200 ساعتونو په لړ کې قاتلین ونیسي.
در ظرف چند ساعت قاتلین دسکیر کړي.
د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې ایجاوی مشر صدیق الله توحیدی بیا ازادي رادیو ته وویل چې حکومت باید د دغو خبريالانو د قاتلینو او قاضیو په اړه کره معلومات خلکو سره شریک کړي. د خبريالانو د نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس د 2002 کال څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې 3 نوي ژورنالیستان وژل شوي او افغانستان د خبريالانو لپاره په نړۍ کې یو له څو خطرناکو هیوادونو څخه دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل له کابل په ټلیفون را سره دی. تسل صاحب، خبرونه ته شرح لې. د فردین امینی د مرګ قضیه لا روشانه نه ده، لکه څنګه چې په راپور کې هم تاسو واوریدل. خو امینی روان کال د رسنیو د کورنۍ یولسم تندې چې قرباني کیږي، ستاسو په باور ولې خبريالان په نقشه کې شي؟
لبد مرغه کله چې جګړه دغه سرحد ته ورسیږي، چالتہ دښمن تخپل دښمن نه پیژنې، بیا دغه د جګړې یو ډیر خطرناک حالت دی. ټول هغه کسان وژل کی چې را خبر جوړون کیږي، درسته ده چې یو شمیر افراد یا د یو شمیر کړیو یا د یو شمیر سیاستوالو په وړاندې به خبر یالان خند ګرځي، هغوی هم سرسنه کوي، هغوی هم د خپل د خبر د جوړولو په خاطر باندې یا هم د خپل هغو اعمال د خپل هغه کړنو د پټولو په خاطر باندې په داسې یو کار لاس پورې کوي چې
تسلسل لکه څنګه چې تاسو وایستی کنه چې د حکومت دننه هم ممکن ځینې کسان صرفه ونکړي. که چیرته حالت دغه سی وي او بل لور ته پرون چې ملاله میوند وژل شو، دایشه مسولیت واخیست او د ازادي راډیو خبریال چې تر هغه مخکې لیاستای په هلمند کې وژل شو، دا هغه د قتل مسولیت چا په غاړه نه راخیسته. په دغه یو مخشوش حالت کې هل لار سره خبریال باید څوکړي او امنیتي چارواکي څوکړي؟
زما په نظر مخته خو بله ده چې لار نه ده را پاتې او نه هم له بده مرغه حکومت کارنده پالیسي زموږ د پروټیکشن یا زموږ د مسؤلیت لري. یوازې خبریال کولای شي چې خپل ځان خپل وساتي. خبریالانو ته په کار ده چې ماغه د لمر او د تیارې خبره وکړي. چیرته چې نورې هلته تیاره نه وي، چیرته چې تیاره راشي بیا نورې، نو موږ باید ځانونه خپل وساتو بغیر لارې تغیر کړو. رسنیو ته چې وردی په ورځنی ډول باندې وار نه شو او له کوره کار وکړو او د اوسېدلو ځای تغیر کړو او د رسنیو مسؤلین، د رسنیو نیوز منیجران، هغوی باید امنیتي مشاورین خپلو کارکوونکو ته ونیسي. کله هم چې دغوی شک په د خپل خبریال په وړاندې راځي، د ادارې هغه د ډایرکټ مستقیمه توګه باندې دي مشوره ورکی لغه ځای نه دی باسي بل سیمه ته بیای. همدغه د خپل ځان ساتل په خپل دی وشو د رسنه د ریپورټونو خبرولو کې دی دغه وکی. ما په نظر یو څه دی دمه وکی یا د هغه ریپورټ د باندې نه وکی.
بله، تسلسل تاسو ویل چې حکومت باید حفاظت وکړي. حکومت څه کولای شي؟
حکومت خو نه لري پالیسی د حفاظت که درلودل ولې اعتماد
پالیسی عمومی خبره ده. تسلسل پالیسی عمومی خبره ده، یعنی عملا باید چه اقدام وکی چه خبریالان خوندیش؟
اصلا خو په کار داده چې دلته یو خبریال هم ونه وژل شي. ما ته چې نن د شهید د اتل شهید الیاس دایی د پیخی یو قاتل په حساب دی هغه اظهارات خبري کې واخوایچ په دې پیښه کې زموږ مالاس وو یا مثلا دا بریدو نمخ کړی دی، دا خو ډیر زما په نظر ډیر یعنی د خبريانو د قضیه د چړل ډیر جدي اړخ نه دی. د یو چا باندې په زور هم اقرار کیدلی
نه. نو د تسلسل هغه خو په هر څه باندې شک کېدی شي. نو یو څوک هیڅ امکان نه لري چې ویډیو یې خپره شي هغه څوک نه مني، اقرار ترې واخیستل شي هغه څوک نه مني، نو قناعت به څرنګه حاصل شي؟
قناعت چې کړی پیدا شي ضرور ګوري
نو خو وخت نه غوړي فکر نه کوي او بخشه تسلسل فکر نه کوي چې کچرته حکومت یو څوک نیولې وي او وایي چې دغه د الیاس دای قاتل دی فکر نه کوي چې رسنۍ باید دا موضوع پسې تعقیب کړي ترڅو ثابت شي چې آیا قضیه تر کوم ځایه رسېدلې ده او کړی چیرته ده او که چیرته وار له مخه په لومړي ګام کې شک څوک څرګندوي دا شک د رسنیو د اصولو سره څومره سر خوري؟
اول زنه په اشته د حکومت نماینده یا او کته د رسنۍ
ما د حکومت نمایندګي نه ده کړې تسلسل ما د حکومت نمایندګي نه ده کړې زه تاسو ته دا وایم تاسو خو ما ته وویل چې زه د حکومت نمایندګي کوم تاسو په ما باندې ولې تور پورې کوئ چې زه د حکومت نمایندګي کوم
ګوره خو تاسو خبره نه پرېږدي موږ وایو چې کله دغه شکمنې لوبې حکومت کوي په کار دا ده چې هغه کسان رسنۍ دا رسنۍ کواس درلودلی دا کس به رسنۍ پیدا کړی خو دا نشي کولی
ما دا خبره نه کوله ما دا نه ویل چې رسنۍ وس لري ما دا ویل چې رسنۍ باید یوه قضیه چې حکومت افشا کوي یا سمه یا ناسمه رسنۍ باید تعقیب کړي
بشت معلومدار خبره ده
مننه تسلسل مننه چې په خبرونه کې را سره وای کور ودان مننه چې په خبرونه کې مبارخ را سره وخص
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
پژوا خبري اژانس ته روانه ونې د ملګرو ملتو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی او د ډنمارک سفارت د فساد ضد اغیزمنه جایزه ورکړه. نوریاس نوري له شغلي کړو خیل سره مرکه کړې او لمړی ترې پوښتنه کړې چې ولې تاسو د دې جایزې مستحق او پیژندل شوې.
نو فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ وه او پژوا ته دغه جایزه د ملګرو ملتو د پرمختیايي پروګرام او د ډنمارک د شای هیواد لخوا د دې لپاره ورکړل شو چې په ځواک په دغه روان کال کې څلور څلوېښت تحقیقي یا څېړنیز راپورونه خپاره کړي او د دغو راپورونو له امله پنځلس راپورونه داسې وو چې په هغې باندې حکومت خپل عکس العمل ښودلی او په ډېری برخه کې حکومت هغه سیمو کې هغه برخه کې چې فساد وو د دې لپاره اړوند کمیسیونونه ټاکلي ترڅو هغه مسایل وڅېړل شي.
د دې راپورونو په ترڅ کې تاسو ته ډېر فشار لاندې هم راوستل شوی وي موږ هم راپورونه درلودل هر ځل مو چې د فساد په اړه کره شواهد سره راټول کړي او تحقیقي راپورونه مو خپاره کړي او آیا فکر کوئ چې هغه څه چې تاسو توقع درلودل چې د حکومت چې وایي چې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې کلک اراده لري له تاسو سره چلن شوی دی؟
دې ته خوشاله نه چې د تحقیقي راپورونو په خبرېدو کې به فشارونه د غډالو لخوا زیاتې کوم چې په دغه فساد کې لاس لري. اما خوشبختانه زه ویلی سم چې د حکومت په تیر کال کې یعنی په نورو کلو کې به چې کله تحقیقي راپورونه رسنیو خپرول دومره پاملرنه ورته نه کوله. خوشبختانه سږ کال حکومت هم دغه موضوع جدي نیسي. داسې د دوی د تحقیقاتو پایلې به څه وي تر اوسه پورې هغه روخانه ندی یعنی دا چې په اسلام منګه نسو لفظ کولای. اما بیا هم خوشبختانه د حکومت عکس العمل په هر گزارش کې موجودی او دوی د رسنۍ سره بیرته اړیکه نیسي دوی د نورو معلوماتو وختنه کوي دا د دې معنی لري چې دوی دا گزارشونه لولي او د دې لپاره هڅه کوي چې ورته رسیدګي وشي. نو زه ویلی سم چې تر ډیره حده پورې حکومت خپل اقدامات کړي اما متاسفانه کله چې دغه موضوعات لوی څارنوالۍ ته رسمن معرفي شوي هلته یا په ډیره فیصله سستی یا په صحیح شکل باندې هلته یا ډېر مخې ته نه ځي یا کېدای شي هغوی به هغه پروسیجر به یې همداسي چې پایلې به یې وروسته راوځي
من هیله لرو چې همدا گزارشونه چې کله رسنۍ خبرې لوی څارنوالۍ او د افغانستان قضایي سیستم هغې ته جدي پاملرنه هم وکړي.
د افغانستان د حکومت نړیوال ملاتړي تر ډېره له افغانستان سره خپلې مرستې له فساد سره په مبارزې پورې تړلې. وروستۍ بېلګه یې هم د جنیوا کنفرانس و چې په دې کې بیا هم د اداري فساد موضوع ته ډېر لومړیتوب ورکړل شو. تاسو چې د مدني ټولنې یا د رسنۍ د یوې برخې په توګه په دغه هڅو کې ښکېل یاست، نړیوال ستاسو تر شا ولاړ دي، تر اوسه تاسو سره مادي او معنوي مرسته کړې ده؟
د کې شک نشته چې له فساد سره مبارزه د نړیوالو د توجه وړ ګرځېدلې. دوی د افغانستان مدني ټولنې او رسنۍ هڅوي چې د فساد پر ضد خپل هغه د نظارتي رول زیات کړي او رسنۍ کې راپورونه خپاره کړي. د دغه ډول جایزو ورکول د همدې معنا لري چې دوی په معنوي لحاظ د رسنیو تر شا ولاړ دي. نو زه فکر کوم د افغانستان د حکومت لپاره هم پکار ده چې دوی چې ډېر ښه قوانین تصویب کړي هغې ته د عمل جامه ور واغوندي، تر څو نور د افغانستان خلک کوم شتمني چې لري هغه د دغه فساد کوونکو لخوا لوټ نه شي.
د پژواک خبری آژانس رئیس دانش کډوخیل. د افغانستان د سولې د خبرو د تګلارې متن چې ازادي راډیو ته رسېدلی شي چې د دې خبرو بنسټ څلور مهم موضوعات دي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون د بنسټ په توګه ټاکل، د افغانستان د خلکو نظریات په پام کې نیول، د تلپاتې سولې راتلو لپاره د دواړو لورو ژمنتیا، او د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه. هغه څلور موارد دي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو د بنسټ په توګه یادی شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو شمېر غړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د هوکړې دا متن تاییدوي. امید زهیر مل له کابل راپور لري.
د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د تګلارې متن چې ولسمشر غنی د سولې لومړنی پړاو خبري بولي ازادي راډیو ترلاسه کړی دی. د سولې خبرو د اساس په توګه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې تړون منل، د تلپاتې سولې لپاره د افغانستان د خلکو غوښتنو ته پام لرنه، د تلپاتې سولې لپاره د دواړو لوریو ژمنتیا، او همدا ډول د تلپاتې سولې لپاره د ملګرو ملتونو همیشنۍ غوښتنه هغه مهم څلور موضوعات دي چې د متن کې راغلي دي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې خپور شي، ازادي راډیو ته د سولې مذاکراتو د تګلارې دا هوکړه شوی متن تاییدوي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی دا غړی د تګلارې درې موضوعات، د افغانستان د خلکو، مذاکره کوونکي پلاوی او ملګرو ملتونو غوښتنه په دې ډول تشریح کوي چې د خلکو له غوښتنې موخه د لویې مشورتي جرګې پریکړه لیک، له دواړو لوریو موخه د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبانو اسلامي تحریک، او د ملګرو ملتونو د غوښتنې څخه موخه د دې سازمان 1514 شمیره پریکړه لیک دی. ملګرو ملتونو په 2006 میلادي کال کې د 1514 پریکړه لیک په صادرولو سره د افغانستان د سولې لپاره هڅې وستایلې، او وی ویل دا سازمان درایو په اتفاق د افغانستان دولت او طالبانو څخه غواړي چې د ښه نیت په خودلو سره د تاوتریخوالي په کمول او د زندانیانو په ازادۍ سره د یو او بل ترمنځ لا ډیر باور جوړ کړي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی د دې غړي له قوله د جرمني، ناروی او قطر هیوادونو هر یو په ځانګړي ډول د دې عبارتونو توضیح لاسلیک کړي او یو نقل کاپي دواړو لوریو ته ورکړي ده. د سولې خبرو د تګلارې په متن کې یویش اصول د دې خبرو د پرمخ وړلو لپاره ټاکل شوی دي. د دین او هیواد د ګټو خلاف د هر ډول موضوع نه ځایول، د سولې خبرې په خنیت او د بریالیتوب په ارادي، په صداقت او ښه فضا کې پرمخ وړل، یو او بل ته احترام او د کلام د عفت ساتل د دې اصولو له ډلې یو شمېر دي. په دې اصولو کې همدا ډول راغلي: د مذاکرات پر مهال پر یوې موضوع د هوکړې د نه کول پر مهال دا موضوع باید د ګډې کمیټې لخوا حل شي، او د اختلاف په صورت کې به د دواړو لوریو ګډ پلاوی د شریعت په رڼا کې هغه حلوي. د هغو معلوماتو په اړه چې له رسنیو سره شریکیږي باید دواړه لوري پرې هوکړه وکړي، او له غیر مسؤولانه څرګندونو هم باید ډډه وشي. دا اسنادو پټ ساتل ډیر مهم ګڼل شوی، او دا هم ویل شوی چې د دواړو لوریو لخوا د هوکړې پرته د هغو مواردو رسنیز کول چې مذاکراتو ته زیان رسوي باید ترې ډډه وشي. د دې تګلارې په یوویشتمه ماده کې راغلي: رسنۍ او هغه کسان چې په بیلابیلو نومونو غواړي د مذاکراتو سیمې ته ولاړ شي باید له دې ځای لرې وساتل شي. د افغانستان دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو بل غړي هم ازادي راډیو ته وویل چې د دې تګلارې ډیر متن د مذاکراتو د تګلارې له اصلي متن سره برابر دی، خو په قطر کې د طالبانو د مذاکره کوونکي پلاوی ویاند له دې قبله چې د دې ډول معلوماتو رسنیز کول محرم بولي د تګلارې دا متن نه تایید او نه هم رد کړ. د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوې، او د خبرو د تګلارې په اړه بحثونو نږدې درې میاشتې وخت ونیو، او بل اخر د دسمبر په 2 نیټه دواړو لوریو اعلان وکړ چې د خبرو پر تګلارې هوکړه ته رسیدلې دي، او د سولې خبرو پر اجنډا به هم هر سشر خبرې پیل شي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو سنا جرګې چې جمهوری پال ګوند پکې اکثریت لري د تکساس ایالت د هغې دعوې ملاتړ وکړ چې په څلور ایالتونو کې د انتخاباتو پر پایلې د بیا کتنې غوښتنه کوي. حقوقي متخصصان وایي ډېر لږ چانس شته چې د انتخاباتو په نتیجه کې د بدلون راشي، خو د سنا جرګې غوښتنه ښیي چې ولسمشر ټرمپ لا هم پر دې جرګې کنټرول لري. عصمت چاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې د انتخاباتو د نتیجو د بدلولو لپاره په خپلو بېسارو هڅو کې پرله پسې له ناکامیو سره مخامخ شوی. پرون په سنا جرګه کې چې د جمهوري پال ګوند پکې اکثریت دی ملاتړ ترلاسه کړ چې د ټکساس ایالت له لوري د هغې حقوقي دعوې ننګه وکوي چې له سترې محکمې غواړي په څلورو ایالتونو کې د منتخب ولسمشر جو بایډن برای رد کړي. د دې دعوې په ځواب کې د غوټلورو ایالتونو یعنی پنسلوانیا، جورجیا، میشیګان او ویسکنسن چې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن پکې بریالی شوی، له سترې محکمې پرون وغوښتل چې د ټرمپ په ملاتړ د ټکساس له لورې اقامه شوې دعوه رد کړي. دوی دغه راز ویلي چې دا دعوه برسیره پر دې چې حقیقت نه لري، غیر قانوني او د پوچو ادعاو پر اساس ده. د پنسلوانیا لوی څارنوال جاش شاپیرو چې دیموکرات دی قاضیانو ته لیکلي ټکساس غواړي چې محکمه په انتخاباتو کې د هغو بې اساسو ستونزو د ادعاو په اړه څېړنه وکوي چې مخکې سترې محکمې او نورو محکمو کړې او رد شوي دي. د نورو ایالتونو څه باندې شلو څارنوالانو هم له محکمې غوښتي چې د ټکساس ایالت له لوري اقامه شوې دعوه رد کړي چې هدف یې د میلیونونو رایو باطلول دي. د ټکساس د لوی څارنوال کین پاکستان له لوري اقامه شوې دعوه چې روانه ونه یې د جمهوري پال ګوند د ولسو نورو ایالتونو د لوی څارنوالانو له لوري یې ملاتړ شوی، ډېر کوچنی چانس لري چې د نومبر د درېمې نېټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په نتیجه کې بدلون راوړي. حقوقي متخصصان وایي احتمالا ستره محکمه به دا دعوه چې ځینې دیموکراتان یې سیاسي تاکتیک بولي ژر رد کړي. خو د جمهوري پال ګوند له ملاتړه داسې ښکاري چې ټرمپ له دې سره سره چې د جنوري په شلمه واک له لاسه ورکوي پر ګوند کنټرول لري او دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وروسته الکترول کالجونه د انتخاباتو د پایلو د تاییدولو لپاره غونډه کوي. دا مسأله د منتخبو استاسو له لوري ولسواکۍ ته د درناوي په برخه کې پوښتنې پیدا کوي.
ستاسو له پیغامونو
میرویس اخلاقی نه هلمند ولایت نه تاسو سره دغه پیغام شریکوم. دا چې زمون یو بل تکړه جنالیست ملالۍ میوندۍ په شهادت رسېدلې ده، موږ تېلان په هلمند کښې که الیاس دایي مو در اوس نه دی یخ سوی، ځکه چې د هغه د شهادت موږ ډېر کمزوري کړي یو. نو هیله من یمه چې زموږ د ټولو خبریالانو قاتلین پر مثال پیدا شي او ټوله نړۍ ته دا وښودل شي چې دا څوک دی چې د ازادۍ باندې دوی بریدونه کوي او تل دوی دغه بریدو ته دوام ورکړی دی. دا باید چې هرې کورنۍ ته وښودل شي او باید چې پیدا چې موږ د دولت څخه په جدي توګه دغه غوښتنه کوو که شا چې د ازادۍ باندې دغه خلک بریدونه کوي او د دوی ږغ چپوي. د هیله من یم د دایي صاحب کورنۍ ته دغه خلک په ګوته چې وسلام په احترام.
دا محمد د لغمان ولایت د رشم ولسوالۍ د سایګل د درې د پراډولۍ د کلي اوسېدونکی یم. وروره موږ سره د زراعت او مالداری د ریاست موږ سره وخت تېر کړی، خو ده چې تاسو ته موږ د شل کورو خلکو هلته ځمکه کې غنم یې وانهچاو، موږ ته وویل د کرنې مالداری ریاست د لغمان چې تاسو دا کومه ځمکه چې ده دلته چهارمغز وکرئ، بیا چې کله دا ونې لویه شو بیا موږ تاسو ته د دوی حاصلات چې ده تاسو ته پیسې در کوم. اوس دا ځمکه موږ سره پاتې ده او موږ د ازادي راډیو نه غواړو چې دغه بیا نشر کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ما د ازادي راډیو ته دغه پیغام دی چې دا زموږ د هلمند ولایت دغه واکسیناتوران چې دي دا کله نا کله چې وو سیاسي متراجي مخکې راتله اوس متاسفانه چې پر مخ باندې شوي اضافه چې هم پکې که دولتي که رعایت یار څوک یې په دې مځکه کې نه شته. استاد ته مهمه ده چې زموږ غږ تر مسلمینو پورې ورسوي او موږ ته دا زموږ واکسینونه بېرته را ایله کړي او موږ ماشومان مریضان دي.
السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجی رادو پراوان اخبروانی که وراندی دا سجی و وریزون که پا پروگرام که ستاسو پجاخ نور پیغامون هم لرو او یا یادوانه وکم چه دا تخنیکی سنسل عمل نشو کولی چه سجی رادو تا ستاسو را غیل اسمی سنوول ولو پا بل اخبروانی که کچر تا دا تخنیکی سنس حوار شبه و لطاس سر با نور اسمی سن شریک رو او ستاسو اسمی سن با ول ولو ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي څلور بجې او دیرش دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انڅخور
پا دو پرلپس ورځو افغانستان کې د دویم خبریال د مرګ خبر ورکړل شوی پولیس وایي د ریانا نیوز د خبرونو چلوونکي فردین امینی د کابل د یو غره په لمن کې په ټپي حالت کې موندل شوی چې غاړه پرې شوې وه هغه وروسته روغتون کې ومړ د کورنیو چارو وزارت دا یو ځان وژنه بولي خو د نوموړي کورنۍ وایي په مرموز ډول وژل شوی دی د افغان لیکوال رهنور زریاب د جنازې او تدفین مراسم نن په کابل ښار کې ترسره شول د درجه بي د دې لیکوال د تدفین په مراسمو کې چارواکو فرهنګي شخصیتونو او خبريالانو ګډون کړی وو دا ټایم مجله د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه لومړی مرستیال او د هغه لومړی مرستیال کاملا هاریس په ګډه د کال د شخصیت په توګه اعلان کړی دی دا ټول بند او محدودیتونه لکبل د تیر کال په نسبت په نړۍ کې د کاربن ډای اکساید د خپل دوه اندازه وسلنه کم شوې ده او د خپل نړیوال پروګرام مشر پروم کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې په دفتر کې د نوبل د سولې جایزه ترلاسه کړه
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې هم نیولای شي په نورستان کې شمیر خلک په روغتیایي مرکزونو کې د درملو او نورو اسانتیاوو شکایت لري په خوا د نورستان خلکو له دې شکایت ترلو چې روغتیایي کارکونکو ته د دوی ماشونه په وخت نه دي رسیدلي بیا یوه اوږده موده اعتصاب وکړ دغه کارکونکو چې دا ماشونه یې ترلاسه کړل روح الله انوري راپور لري
د نورستان اوسیدونکو وای په روغتي مرکزونو کې د درملو نشټوالي په وجه ستونزو سره مخ دي د دوی په خبره چې لوی خوا د کرونا دوهمه څپه پیل شوی بل خوا یخنی ده او په روغتي مرکزونو کې د ناروغانو لپاره هیڅ سانتیاوی نشته د لویدیز نورستان د دوه بولسوالۍ قومي مشر حاجی میراجان خلک وایي په ولایت کې د واورې اورښت او یخنی پیل شوې او ورسره د کووید 19 ناروغۍ دوهمه څپه هم شروع شوې ده د دوی په خبره چې په هر کور کې په زکام سینه بغل او په تبه اخته ناروغان پراته دي دوی وایي په ډیرو ستونزو خپل ناروغان تر روغتي مرکزونو ورسوي خو هلته بیا د ناروغ لپاره هیڅ ډول اسانتیاوي وجود نه لري محمد امین
دلته مریضانو لپاره لرګي پکاریږي لرګي دي دغه مؤسسات نه ده ورکړې او هغه تجهیزات یا هغه کمپل پوشک دغه شیان نشته دوایان یې نشته
په نورستان کې د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني چې په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کمی سره مخ دي د عامې روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د روغتیا ستونزې مو په خپل وخت سره د عامې روغتیا د محترم وزارت سره شریکي کړې دي جمعنې سپلای ترې یو حد تکمیل شوې ده لرګي کلینیکونو لپاره اخیستل شوې دي محرقات او نور یوازینې ستونزه چې لا اوس هم شته ده درمل دي چې هغه به انشاءالله په یوه اونۍ کې د ننه د هغې خریداري په مرکز کې کیږي او هغه به روغتیایي مرکزونو ته انتقالیږي
د روان لمریز کال له پیل څخه د نورستان په روغتیایي مرکزونو کې د درملو کموالي او د روغتیایي کارکوونکو د ماشونو د نه ورکړې له امله د یاد ولایت په 24 کلینیکونو کې ډاکټرانو څه باندې دوه میاشتې کاري اعتصاب وکړ د ډاکټرانو د ماشونو ستونزه تر یو حده حل شوې خو د درملو او نورو اسانتیاوو د نشتون مشکل لا هم په خپل ځای پاتې دی
لشکرګا شهر او جن نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاد کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
دا سجر اډو پروان خبرونه کې وړاندې اسادیا ووریدونکو پروګرام درو پلی پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو د افغانستان د دری شبي داستان لیکونکو راهنوار زریاب تیر شپه وفات شو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال رسول باوري پر دې پیشي خوشنۍ څرګنده کړه او سجر اډو ته وویل راهنوار
زریاب د افغانستان د فارسي دری ادبیاتو یو برلاسي مخکښ او یو ظریف لیکوالو هغه لیکنی چې زریاب کړی دی د لطافت او ظرافت خورا شی بیلګی دی په ځانګړې توګه د استاد زریاب داستانونه او کیسې چې هغه لیکلی دي چې د افغانستان د خلکو دا غوښ خلیزات وړي دی هغه اوریدلی دی او چا چې نه دی اوریدلی هغه لوستلی دی څومره دا تم خیوا و نه د مخه د اطلاعات فرهنګ ښاغلی وزیر د زریاب صاحب لیدلو ته ورغلی و روښتون ته د تر هغه وروسته زه د جلال صاحب رئیس جمهور مشاور زرین انزور د زریاب صاحب پښتنې ته روښتون ته ورغلو او هغه موږ فکر نه کوي چې دشي دې خواته یعنی د وفات خواته به ځي موږ د روغتیا هیله ژر کوله ځکه چې وزن یې ډېره شوه خو دا د نن مو دا خبر له بده مرغه واورېدی چې هغه وفات کړی دی زه د اطلاعات فرهنګ وزارت پاستاجیتوب ټولو لیکوالو او ټولو کسانو ته چې د مرحوم زریاب لیوال دي هغوی ته تسلیت وایم او دعا کوم چې د استاد زریاب روح دي ارام او فردوس جنت یې په برخه وي.
رسول باوري د افغانستان د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستيال د ازاجر ورو د دې سات د خبرونه خبري برخه هم دومره و زحمت شي بر لتا سو اجازه غوړم اونیس پروګرام ازادي واوریدونکو فریبا ظاهر وړاندې کړ
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي وريدونکو د خبرونه درنو مينوالو السلام علیکم هله د چروغ جوړه خوشاله وسی او د دې په همدې هله تاسو یو بل خبرونه دلته درته پیلوم دوستانو د تل پتیر تاسو پیغامونه مشترکه لیدي ډیر مننه کوم چې د خپل سیمو ستونزې مر سره شریک کړی دي موږ هم په همدې خبرونه کې خبرو چې تر اړوند مسولینو پورې ورسیږي د نورو ستونزو او مشکلاتو ترڅنګ زموږ ډیر شمیر هیوادوال تقریبا هر اونۍ مشته د اسد رادیو د وژل سوی خبريال محمد الیاس دایي په اړه پیغامونه راستي د خواخوږي پیغامونه دی او هم ګلمن دي چې ولې لا هم تر اوسه پرې د هغه د قتل په تړاو څه پرمختګ نشته په تیړنو په تحقیقاتو کې د دوه دوستانو څخه ډیره مننه کوم چې خواخوږي کړی دا او د الیاس دایي د هڅو د درناوي په پاره مشته د پیغامونه راستي ولې دي نو موږ هم په همدې تر د خبرونه په همدې پیغامونو باندې پیلو چې تاسو زموږ سره شریک کړی دي او په دې اړه به خپل د الیاس دایي د کورونی دی وغړي څخه هم واوري چې هغه هم ورته نظر لري او لا هم ګلمن دي چې ولې حکومت په دې اړه تر اوسه پرې څه نه دي کړی څه خاص پرمختګ نه لري ډیر منظم دوه مقاله به د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام راوخلو او ورپسې به بیا تاسو نور پیغامونه ته هم راسو
بلی السلام علیکم سلامونه د ازادي رادیو کوم کو وردم توایمه میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نصاصره د پیغام پیژدم هلمند کښې چې دا حساب دا د یوه میاشت سره کېږي چې کاتمین یې نه دي نیول شوي. موږ پر دولت باندې ډېر انتقاد لرو، ځکه چې دولت یو د داسې قضیې په اړه ډېر پاتې راغلی دی، ځکه چې الیاس ځایي هغه نفر و چې زموږ ژغ یې پورته کوي تر نړیوالو پورې یې رسوي. نو د دې کاتلین باید چې ژر تر ژره پیدا شي او ټولو هېوادو ته وښودل شي چې دا څوک وو او څنګه نفر و چې الیاس ځایي یې په شهادت ورسوي. نو موږ ډېر خواشینه یو چې دا چې دولت په هره قضیه کښې داسې ناکامه راغلی دی او داسې پړ راغلی دی، ځکه چې نو دولت موږ ته داسې کسان نه په ګوته کړي چې هغه مستحق کړي او د حساب باندې دغه برید ترسره کړی وي. داسې نفران موږ ته نه را په ګوته کوي چې هغه یعنې نور بریدونه په لاس کښې ګیر کړي وي، وایي دغه د الیاس ځایي دغه دی. موږ ته یې باید چې قناعت را کړي، هلمند ټولو اوسېدونکو ته دې قناعت ورکړي، ځکه چې زموږ د هلمند ژغ یې چپ کړي او داسې کسان دي. نو موږ به تر ډېره حده پورې دغه ورانون ته دوام ورکوو چې د دایي صاحب قاتلین موږ ته ژر تر ژره دولت لا په ګوته کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه سالوجان د هلمند څخه فکر کوم چې د الیاس ځایي قاتلین دې ژر تر ژره ګیر شي.
هلمند ولایت نه آزادي راډیو محترم اداري او رهبرۍ ته مینه او احترام. محمد الیاس ځایي په هرنګ حالاتو کښې راپورونه درکړي. اوس د ده د مینهوالو لپاره د اعلاناتو په بڼه د ده غږ ژوندی باید وساتل شي. مننه. نیکمل د هلمند ولایت.
السلام علیکم، زه احمد یم، د کندهار ولایت خبرو کوم. د آزادي راډیو خبریال الیاس ځایي په هلمند شهید کړي، د حکومت څنګه دا غوښتنه ده چې الیاس ځایي قاتلان ونیسي، د قانون منګولو ته یې وسپاري، سخت سزا ورکړي. زما دغه پیغام دی، خدای په امان.
السلام علیکم، اسد الله وفا کندهار ولایت ګړۍ ولسوالۍ څخه آزادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کړو. سهار مو په خیر. بس له سلامه څخه مې دا پیغام دا دی چې باید د لشکرګاه مدني فعالان، د لشکرګاه خبریالان، آزاد خبریالان باید اعتراضي مظاهره وکړي، باید پر حکومت فشار راولي چې د دغه قاتلین ونیول شي، د دغه سخته سزا ورکول شي، د دغه غریب کورنۍ ته تجزیه ورکول شي. باید اسونه چېغه دغه ورکوله شریعت دغه ورکوي، هغو نه باید سزا ورکول شي. قاتل ته باید اسزا چېریکو په ټاکلې وه، باید هغې سزا باندې ورسېږي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ولایت سره په اړیکه کښې یم. وروره، زما آواز د میریاس آی ډي په هکله دی چې میریاس آی ډي یو داسې غریب کس، یو داسې بېپلې خبریال و چې دفتر ته به دی په بسکنه تللی و راتلی. هیله مې دا ده چې د میریاس آی ډي د کورنۍ سره والد صاحب او رئیس جمهور لاسي او اقتصادي کومک ورسره وکړي، او بل موږ د نوریان سایدي، موږ ټول هلمندیان د نوریان سایدي د قاتلینو نیول غواړو. موږ د نوریان سایدي د هلمند یو ډېر تکړه او د خبریال وو. د آزادي راډیو ته مې دا ډېر ډېر په ډېرې ځینې هیلو دغلې چې دا زما آواز پور کړي.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه ورسولي دي. لکه څنګه چې مې مخکې هم یادونه وکړل، د ښاغلي دایي د کورنۍ غړي هم ورته ګیله لري. زموږ همکار صالح محمد صالح د الیاس دایي له ورور مدثر دعوت سره مرکه کړې ده او هغه څخه یې په همدې تړاو پوښتنې کړې دي. دغه مرکه به په ګډه سره واورو.
د شهید دایي د قتل په اړه تر اوسه پورې فکر نه کوم چې دولت به یوه ذره هم پرمختګ کړی وي، ځکه کله چې موږ پوښتنه ترې کوو دی وایي موږ اخته یو. په داسې حال کې چې ځینې کسان دا هم راته وایي چې تر اوسه پورې موږ هېڅ هم په لاس نه دي راوړي، یعنی هېڅ موږ نه دي کړي. په لومړۍ ورځو کې چې موږ د دوی سره اړیکې ټینګولې، معلومات مو ځینې کوله، دوی ځینو ځایونو باندې ځینو کسانو باندې شاید شکونه وه. موږ ته یې ویلي چې ځینو کسانو باندې موږ شکونه لرو، خو زموږ غوښتنه د دوی څه دا وه چې باید هغه کسان ونیول سي یا هغه کسان د سزا ورکول سي چې هغوی د دې قضیې د دې پېښې اصلي عاملین وي، هغه اصلي کسان وي. لا تر اوسه هم په دې اړه هیڅ پرمختګ نه دی سوی چې چا دا کار وکړي او ولې یې وکړي.
د قتل دغه شک پر کومو کسانو وو؟ په دولت کې شامل کسان که د طالبانو په ډله کې؟
زموږ شک پر هر چا دی، هغه کسان چې د دې ملت دشمنان دي، هغه کسان چې د دې خاورې دشمنان دي، هغه کسان چې دایي په ریپورت سره به د هغوی ګټې خطر ته لوېدلې، او هغه کسان چې د دولت په لوړو پوزیشنونو کې دي، هغه کسان چې په پراخه کچه فساد کوي، هغه که په هره برخه کې، که په طالب کې، که په حکومت کې وي، که یو بله ډله وي، که هر څوک وي، اشخاص وي، موږ پر هر چا شک لرو. زموږ شک د هیڅ چا څخه وتلی نه دی، ځکه زه بیا هم وایم چې موږ شخصي دښمني نه درلوده. که مو شخصي دښمني درلودی، موږ به نفر ټینګ کړی وای، دولت ته به مو سپارلی وای، یا به هم دولت ته ویلو چې دغه زموږ دښمن دی، دغه کس دی، تاسو جزا ورکړي یا موږ جزا ورکوو. خو دلته اوس خبره دا ده چې دلته معلوم نه دی کس چې دا څوک دی، شک موږ پر هر چا لرو.
تر دې مخکې هم خبریالان په هلمند کې وژل سوي دي. څه فکر کوي چې کومې ډلې لاس لري او د کومې انګېزې له مخې دغه خبریالان وژني؟
د شهید روحاني څخه رانیولې تر نور احمد نوري، تر نعمت الله زهیر، نور هغه خبریالان چې په هلمند کې شهید سوي دي، تر اوسه پورې د هغوی